په کابل کې د ماپښین 2 بجې سوې. السلام علیکم درنو دوستانو، د ازادي رادیو د خبرونو په لړ کې د یو ساعت ازادي په څپو کې خبرونه ته ځانګړی شوی دی چې ورسته به زما همکار احمد شیبر درته وړاندې کړي. په دې خبرونه کې موږ په دې باندې بحث کوو چې د اختر په درې ورځو کې چې طالبان اوربند اعلان کړی دی، د دغه اوربند تمدید څومره امکانات سته او څنګه کولای شو چې د دې استفاده وکړو. تاسو هم خپل نظرونه را سره شریکولای شئ او لرغلو میلمنو سره خپل پوښتنې مطرح کولای شئ. خو تر هڅه د مخبز فری بازار تر دې مخاله د افغانستان او نړۍ مهم خبر نه وړاندې کړ. سر کې د مهمو خبرونو سره ټکي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کوچني اختر په مناسبت په پیغام کې پر طالبانو ژغ وکړ چې اوربندي وغځوي. د نړۍ مسلمانان د دوهم کال لپاره کوچني اختر داسې مهال مانځي چې د کووید 19 ناروغي په ټوله نړۍ کې خپره ده او دوه غر خاتون کې په ایورست غره کې مرسته دي. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کوچنی اختر په مناسبت پیغام کې پر طالبانو ژغ وکړ چې اوربندي وغځوي.
طالبان لمړی له دې نه به بهتر شیبه پیدا نه کوي، دغه لویترین فرصت ټول قصې ختم شي. بین المللي قوت د افغانستان ولس سولې باندې اجماع لري. د افغانستان ولس غیږه درته خلاصه کړې ده، سراسر لمنه د جمهوریت او غیږه د ولس ډیره پراخه.
طالبانو چې د اختر په مناسبت درې ورځنی اوربند اعلان کړی، ویلي چې هغه به ونه غځوي. دا خبره تېر شپه د دې ډلې ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وکړه. ولسمشر غنی په خپل نننی پیغام کې ویل چې جګړه پوځي حل لاره نه لري او بلاخره باید پای ته ورسول سي. نوموړي ټینګار وکړ چې ټول افغانان سولې ته تږي او ټول اړخونه باید د سولې لپاره هڅه وکړي. شغلی غنی یو ځل بیا پر طالبانو ټینګار وکړ چې ټول ګټو تاسیساتو ته لا زیان رسولو لاس واخلي. هغه خپل پخوانی خبره بیا تکرار کړی چې ویلی وو په تیرو کلونو کې طالبانو د یو میلیارد ډالرو په ارزښت ټولګټو تاسیساتو ته زیان رسولی، هغه ادعا چې طالبانو رد کړې ده. افغانان د اختر داسې مهال مانځي چې د جګړو دوام ډیری کورنۍ د غم په ټغر کښېنولې دي. د روژې سږنۍ میاشت له خونړیو حملو سره مله وه. تر ټولو خونړۍ د کابل په دشت برچي سیمه کې پر نجونو زده کوونکو وه چې شاوخوا 200 تنو ته پکښې مرګ ژوبله واوښته. د خنړې پیښو په دوام نن سهار په کندهار ولایت کې په دوو جلا جلا چاودنو کې د شوز او ماشومان په ګډون اوه کسان وژل شوی او درې نور ټپیان شول. د کندهار د امنیت قمندانې ویان جمال ناصر بارکزی ازادي راډیو ته وویل چې دا چاودنې په پنجوایي او میوند ولسوالیو کې شوې دي. نو موري زیاته کړه،
نن سهار 9 بجې او 10 دقیقې باندې د کندهار پنجوایي ولسوالۍ د صالحانو په سیمه کې پر یو ټیکسي د وسلوال تر هرګرو شخصي مين چاودنه کړې. دوه ماشومان په شهادت رسیدلي، دوه ماشومان او یو نفر پکښې ټپیان شوی دی.
شغلی بارکزی زیاته کړې چې دوه همه چاودنه یو ساعت وروسته د میوند ولسوالۍ په بازار کې سوي چې په نتیجه کې د شوسو او ماشومانو په ګډون 15 کسان وژل شوي دي. تر اوسه د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. د نړۍ مسلمانان د دوهم کال لپاره کوچنی اختر داسې مهال مانځي چې د کووید 19 ناروغۍ په ټوله نړۍ کې خپره ده. کوچنی اختر په ډیری مسلمانو هیوادونو کې نن پایله او درې ورځې په دوام ولري، خو د افغانستان په ګډون ډیری هیوادونه د کورونا وایروس د خطر د کمیدو په هدف د رامنځته شویو محدودیتونو سره لمانځي. د اندېښنې همسته چې خلک په شایي روغتیایي سپارښتنې سمې رعایت نه کړي. حماس نن سهار پر تل ابیب او د اسرائیل پر نورو برخو په سلګونو توغندي وویشتل او اسرائیل ژمنه وکړه چې پر غزه به هوایی بریدونه ته دوام ورکړي. په عین حال کې نړیوالو په سیمه کې درامسته سوي کړکېچ چې په روسي او څوکلونو کې ساره نه دی لیدل سوی د کمیدو غوښتنه کړې ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په ټلیفوني خبرو کې د اسرائیل د امنیت او له ځان څخه د دفاع د حق کلک ملاتړ کړی او له غزې توغندوی بریدونه غندلې دي. د سپینې ماڼۍ په وینا دن ویلی چې هیلمن دی دغه حالات هر څومره ژر چې کېدای شي ختم سي، خو اسرائیل حق لري چې خپل ځان دفاع وکړي. د اسرائیل صدر اعظم داسې کوم نشه نه شوډل چې ګواکې نو موري دی اوربند تبيړه ولري. نتنیاهو ژمنه کړې چې په غزه کې به د حماس او نورو سختري زړډلو د پوزي ورټیاو د کمزوري کولو لپاره اقدامات ته دوام ورکړي. حماس ډلې هم د جګړې دوام ته لیوالتیا ښکاره کړي او د دې ډلې د سیاسي چارو مشر اسماعیل هانیه ویلی چې له دشمن سره مقابله پای نه لري. اخو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چین د اویغور مسلمانانو او نورو مذهبي لژکیو په جنوساید یا دلوژنې تورن کړ. د وزارت په نړۍ کې د مذهبي ازادیو په اړه په کلنی راپور کې چې پرون چهارشنبه خپور کړ، د غرض ایران او روسیا په نړۍ کې له مذهبي ازادیو ستر سرغړونکي بلل دي. د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په نړۍ کې د مذهبي ازادیو په اړه دغه کلنی راپور څخه په استفاده غواړي د هغو یوادونو نمونه په ډاګه کړي او هغوی وشرموي چې نوموړی یې له مذهبي ازادیو ستر تیری کوونکي بولي. ښاغلی بلینکن په نړۍ کې مذهبي ازادي نړیوال بشري حق بولي. د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې په 13 جنوري میاشت کې ویلي وو چې په شنجن ایالت کې د چین سیاستونه د بشريت ضد جنایت او نسل وژنه ګڼل کیږي. هغه دریس چې د بلینکن په خبره د بایدن اداره هم ورسره موافقه ده. او ورسته خبر دا چې دوه غرختون کې په ایورست غره کې مرسته ویدي. په نیپال کې د غرختنی چارو تنظیمونکو نن وویل چې دا پیښه د چهارشنبه په ورځ شوې ده. دوی د فرانس پرېس خبري اژانس ته وویل چې 55 کلن امریکایي او 40 کلن سویسی غرختون کې د ستړیا له کبله مرسته ویدي. هر کال په منځني ډول 15 غرختون کې په ایورست غره کې چې د نړۍ تر ټولو لوړ څوکه ده مړ کیږي. د خبرونو پای
آزادی پتسپوکی
در امواج آزادی
نن په افغانستان کې د درې ورځې اوربند لومړی ورسته پرې خبرونه کې دا چیرو چې څومره امکان لري چې دا اوربند تمدید شي. احمد شبریم پرې خبرونه کې ستاسو قربه. السلام علیکم، اختر مو بختور. طالبان روانه اونې په اعلان کې وویل هیوادوالو ته د امن او ډاډ فضا د برابرولو لپاره د اختر په درې ورځو کې اوربند کوي، خو شرط داده چې طالبان به د دوی په وینا د دشمن سیمې ته نه ځي او د دشمن خلک به طالبان تر خپل واکلاندې سیمو کې نه پریشتي. د افغانستان حکومت د دې اوربند ملاتړ وکړ، خو ولسمشر اشرف غنی انتقاد وکړ چې ولې خپل خلک نه پریشتي چې له نورو افغانانو سره په اختر کې یوځای شي.
اول خپل ولسه ډارېږي، ولې خپل خلکو ته هدایت ورکوي چې خپل وطنوالو سره ګډ نسی؟ څه نه ډارېږي؟ جمعتو ته راځي، له جمعت نه ډارېږي چې خلکو سره مونځ وکړي، له وطندار نه ډارېږي چې ورسره وغږېږي.
په اختر کې د دریم اوربند چې طالبان او د ولسمشر اشرف غني په مشرۍ حکومت کوي، په لومړي اوربند کې چې په 1991 کال کې وو او طالبان د حکومت تر واک لاندې سیمو ته ورغلل، حکومتي خلک د طالبانو تر واک لاندې سیمو ته ولاړل او یو هم پر بل غرس ونه کړ. که څه هم دا ځل اوربند مشروط دی، خو ګڼ افغانان هیله مندي چې تمدید شي. په کابل کې د محمد عمر احمدزي په نوم وطن ازادي راډیو ته وویل
خوشبختانه چې اوس درې ورځې د اوربند اعلان شو، د دې موږ ډېر خوشاله یو. په زمونږ دې کې مونږ خوښه ده او د مونږ د اختر خوشاله یو، هم په دې کې ډېر نور هم ډېر سي دي. افغانستان د ټول ملت خوشالي به ډېر سي چې دا دایمي اوربند وګرځي دوه خووي.
لپټیا کابل تر اخله یا اوس په کابل کې میشت اجمل بخت هم ورته نصر لري.
او اخته ده خوشاله یو، الحمدلله میو شانه مخیسی توره چې نه باید خدمت اتش بس ساتي عمومیت اتش بس وسی ساته ساته اتش بس وسی زه خپل پکتیا وسیدم کو ولایت نظامت ول نه خبر وطن خبر ولایت ته بلارسی.
طالبانو ویل دي چې د خبرو پترس کې د سولې د خبرو پترس کې به داسې موافقه ته ورسی چې بیا اوربند حمله را اوار کړی. خو آیا د اختر دغه اوربند به تمدید شي او کنه؟ کنه تمدید شي علت څه دی؟ په دې خبرونه کې مو میلمانه دي د افغانستان د حج او اوقاف وزیر محمد قاسم حلیمی او د جمهور غشتونکو د ګوند مشر او مؤسسه عادل بهرام نظامی. دوی ته شرغلاست وایم، خبرونه ته شرغلی سراورو. سلامت
بلی اورو مننه شي برسه
کور ودان. لومړی براشم عادل جان بهرام نظامی ته، ستاسو په باور په لاندو باندې کلوستون وایسته چې دا اوربند افغانان ولې د تشویش لري چې دا اوربند به تمدید نشي؟
ډیر زیاته مننه مخکې لدې چې تاسو سوال ته جواب درکم. جناب علي قادر وزیر صاحب ته او تاسو ته درنو اوریدونکو ته د زړه له کومې د کوچني اختر مبارکي وایم. او هغه پیښې چې په روژه کې شوې دي هغه پیښو کورنیو ته تسلیت وایم. نو هر چند په هیت کې دا تسلیتونه خو دې مخنه بولی، خو خیر نن ملت غمجن دی، نن ملت غمگین دی، باید خپل تسلیت هم ورته وړاندې کړو. په دوه هیله چې یو باثباته او خوشاله اختر ولیدی و هم والد دو غنده دو ندی چې دا اوربند به وغځي او به نه غځي زه د تصور کړم چې ګوریا د واره نور چې اوربند وشو ندی په سولې د پروسې خبرې دومره مخې ته نه تللې او هو سوازه بل رقم د مودیسی هیوادونه نو د نړۍ هیوادونه نو فشار وینو په دغه وضعیت باندې چې د وضعیت افغانستان په سمه وضعیت هیڅ د تحمل وړ نه دی نه داخلیانو ته نه د سیمه هیوادو ته نه د نړۍ هیوادو ته او په زم کې یو بل خبره ده هم دا چې د سولې پروسه باندې ډېر جدي تاکید ده چې باید دلته یو سوله او ثبات برقرار شي نو کچری مودو فشارو ته وګورو خدا فشارونه چې چیرې په دوډوارو طرفو یا په هغو ډلو چې د نن د افغانستان په جنگ کې داخل دي او لاس لري هغو ته ورفکر وکړو چې کله یو ځای نه اوبه روانې وي هغه اوبه بندې شي نو په یوه لکه خوب نشته دي نو که چیرې دا خلک حمایت نشي دي هر خانه او مجبور دوته شي چې دوی په خپل قصو کې اتحاد وکا اتفاق وکا هم په داخل د افغانستان کې هم هغه څوک چې د کابل نه بیرون دي یعنی د حکومت نه بیرون دي هغه ډلې تفل چې نن د ټول
اخلي نظامي بل ما او بخښه پښتنه دولت تاسو ته تمه لري چې دا اوربند به تمدید شي او کنه
زه تاسو پښتنه دوه
پلان دولت پلان
بس اوس مو په دوه باندې باورمن یو کچيري ترسوي وي او هغه د وطن ته یو تعهد وي زه فکر کوم چې دی بده اوربند وغځینی اما هغه څه چې د طالبان نموارو دي لیدل چې صرف د درې ورځو د پاره دی اما د افغانستان د خلکو توقع هم ده چې باید فشار په واچول شي او دا اوربند باید وغځول شي
ځکه
شکه مشکوکه چې راګي یم دغه چې حالت دغه څه
مشکوکه مانه حلیمی صاحب ته برشم حلیمی صاحب محترم تاسو څومره تمه لري چې آیا ممکنه ده چې دا اوربند تمدید شي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ چې بر سرتاسو ته عدلی خورته او د ازادۍ راډیو ټولو همکارانو ته او همدارنګه څوک چې ما غاوري د نیکمرغه کوچنی اختر مبارکي ورته وایم الله جل جلاله دې وکړي چې دا اختر د خوشحالي اختر شي او لدین ورسته بیا غمونه ګورو بیا هم اجازه غواړم چې هغه مورنۍ ته چې په دغه څو ورځو کې خپل د کورنۍ غړي الله سور کړی دی په ډېر جرأت سره بوایم دواړو طرفونو ته که د حکومت طرف ته یې او که د طالب طرف ته یې هغه مظلومې کورنۍ چې تېنه پاتې دي هغوی ته هم تعزیت وایم یتیمانو ته یې مبارکي وایم ځکه بالاخره ټول افغانان دي تیر تاریخ تیرې تجربې د ښودلې ده چې موږ تاسو هم تبصره پې وکړه ده چې تیر کال چې کله اوربند وسه د ښو نتایجو په مقابل کې ځینې احساسات راو پاره دل خصوصا د طالبانو خواته چې غوي خپل جنگیالوی باندې ډیر غوسه وکړي فرمانونه صادر کړل چې تاسو نه باید تللی وای حتی بنديان کړل او بیا هغه اوربند هم ډیر اوږد مودې لپاره تمدید نک شاید دا هم تمدید نشي ځکه یوازې نه شي شي خواته پاته د هغه د جنگ میدان د نور هیڅ مسره پاتې نه دي اما زه به یو شی وایم چې بر صاحب خدای دې وکړي او رضون کې هم راته غوسه نشي یو څوک وای یو چاره تقصه کول شي یو خور وای ډیر جنگ به کاونه د دموکو تاسو په مشرقي کې اصطلاحات او چاته چې خور ول دومره کړتېږي و درته شي زه نه کړتېږم خلک میکړتای دلته دغه د تیر کال اوربند نه شي معلومیږي چې دغه طالب او عسكر نه جنگيږي خلګي جنگي خلګي نه پرګري شي او بل کورته سره ور شي خلګي نه پرګري شي په جمعات کې سره ور کېني کله خو مونږ ولې د لسمره مين محبت هغه د خوشحالي او کې شي په تیر کوښنه اختر کې و به دي شاید د غم له کنه ځات کې کم به نه وي
کله
رهبري شي خلک نه پرګري سر نږدې شي
علي مصر یو څه وضاحت ورکې تو کې نه پرېشت
طالب
کوم طالبان
شیبر صاحب لکه تاسو د رئیس جمهور خبرې مو اوریدلې او د طالبانو اعلامیه مو اوریدل شي یو یې ممانعت کړی شي څوک به د چا ساحه ته نه ورجي د دولت له خوا نه هیڅ ممانعت نشته چې طالب د حکومت ساحه ته راشي منګه هر کله ورته ځکه بل اخره د دې خاورې بچای ده منګ نه غواړو چې هغه پردای شي او کله منګ خلک غوي ته ورجی منګ په یو ګوشه دوی به مینه سره زیاتیږي نه نفرت اما دوی خپل اعلانې کوي ویل شي نه د دې خاطر باندې شي مینه زیاته نشي نفرت دوام وکي نو یو دې بل ساحه ته مسره ورځي
مننه هلی میسب آزادی سپوکه پروگرام له آزادی راډیو اوري او په خبرونه کې مو میلمانه دي د افغانستان د حج او اوقاف وزیر محمد قاسم حلیمی او د جمهور غشتونکو د ګوند مشه او مؤسس عادله بهرام نظامی اغلی نظامی تاسو هم د ته هیله من نه وی چې اوربند به تمدید شي کچرته دا اوربند تمدید نشي که هم عام افغانان د ته هیله لري چې د آرام سا واخلي که دا تمدید نشي د سولې خبرې به کوم خو ولاړ شي آیا د سولې خبرو به منفي تاثیر ونه کی
ما د ما تاکید په دوه خبره دلته د دې چې دا اوربند امکان ډیر لري چې تمدید شي دکچې چې د سولې پروسه روانه ده تاسو فشار د سیمې د هیوادونو او د نورو متحدینو هیوادونو چې د نړۍ کې یعنی د سیمې نورو خواته دي تاسو د دوه فشار مینه مخصوصا د متحده ایالاتو او فشار چې هر رقم کې دی باید د مذاکرې میز ته ورکینی او دا جنگ ته چې هیڅ نوم نه لري او هیڅ په د پایبونه لري هر جنگ په خپل ختم کې وصول لري یو دا بیرونی فشارونه دي چې هغه کې پرسی دی به قربان ته تن ورکوي او د مذاکرې میز ته کینی
بله
کرامل نو دغه چې د مذاکرې میز ته کینه ناستل او دا قربانم تمدید نشو واضح خبره ده چې د سولې پروسه به دندنې شي او تقریبا د سن شوې لکه دا به فلته لکه ناکام وي اما دندنې به شي ځکه چې د خپل اختیار ته نن موږ حکومت هم وګورو او د طالبان هم وګورو تقریبا هغه خپل وابستګي د اقتصادي لحاظ لري او حکومت نن د نظامی لحاظ هغه تقریبا خودکفا دی اما طالبان بیا هغه خودکفایی نه لري نو یعنی دی هغه نسبی وابستګیان لري چې هغه وابستګي به د مجبوری وي چې دی به د مذاکره میز ته کینی او بیا د دوه مسایلو نه سرکشي کینو واضح خبره ده چې موږ به د سیر په زر کې سوله ونه لرو او هغه تشویش چې د افغانستان د خلکو سره دی چې بیا به په دلته کور په کور جګړه روانه وي خو دا د ما د تصور نه ډېره لرې خبره ده چې هېڅ امکان نه لري چې دلته امریکا خپله ناکامي ومني درسته ده چې نن د
افغانستان
ملکي قوتونه یې ځای په ځای دي
مننه تاسو اغلی نظامی د سیمې هیوادونو ته هم اشاره وکړه شغلی حلیمی د افغانستان ولسمشر نن د اختر لمانځه وروسته په خپلو خبرو کې د پاکستان د پوز د مشر روسي سفر یو ډول وستایه او دا خبره وکړه چې کچرته تاسو ګومان کوم تاسو نشکاری دی په هغه کې په دې وینا په وخت کې نو اوریدونکو لپاره به دا معلومات لا اوریدونکو سره شریک کړم چې ولسمشر ویل چې له ایران یو پلاوی ژر تر ژر افغانستان ته روان دی او همدارنګه ویل چې د قطر له امیر سره پرون خبرې کړې دي کچرته دغه رقم یو خبرې روانې وي او لکه د ولسمشر په استناد نو فکر کوي چې د سیمې اجماع رامنځته شوی د افغان سولې په ارتباط کدا اجماع رامنځته شوی نو بیا ولې اوربند تمدید نشي
شیبر صاحب زه به ډېر سیاسي لحاظ باندې نه غږېږم محمد څه چې ما په زړه کې دي څه به سي پوهېږم هغه به له هېوادوالو سره شریکم یو دا د سیمې په سطحه باندې د سولې په ارتباط اجماع شوی ده او که نه د طالب په مقابل کې د سولې د سیمې اجماع رامنځته شوی ده زه به دې فکر کوم چې ګوندای هیوادونو یا د سیمې خلکو حکومتونو فکر نه کوي چې امریکا وځي نو ځکه د طالب شاته درېدل دی غوښ سره کومک او بصراحت باندې وایم اما نن شي غوښ پوښتنه شنه هغه وځي د دې تشويش لري چې بیا بل طالب سره څنګه ځون کوي زه ډیر امیدوار یم البته الله جل جلاله دې وکړي چې د طالبانو محترم مشران چې دوی هغه واک په لاس کې لري او د دغه کشرانو طالبانو په مرګ او په درد باندې ودرېږي، دوی هم سولې ته لاس وروږد کې. سوله اخیری حل ده، اما صرف دومره فرق به یې شي که موږ ناوخته ورځو، ډېره قرباني به مو ورکړي، که زر ورسو د یو څو مسلمانانو ژوند ته به نجات ورکړل شوی. زه مایوسه نه یم او مایوسي شرعن هم ناروا ده، ولې زه فکر کوم د منطقې پالیسي تغیر کړی ده او هره ورځ د افغانستان په نفع تغیر کوي. بناء زه امیدوار یم چې د سولې خبرې به ګړندۍ شي او مثمرې او بانتیجه به وي، خو د دې په خاطر باندې چې بیا هم جانب مقابل یوازینی شی چې په لاس کې لري هغه جنگ ده، نو ډېر امیدوار نه یم چې دغه اوربند به تمدید شي.
مننه حلیمی صاحب. له یوې خبرتیا وروسته د ولسمشر اشرف غنی څرګندونې لرو د ملي ګډون په ارتباط، په یوه برخه کې به ښاغلی حلیم بیا ستاسو وضاحت واخلو چې له دې هدف څه دی.
د اونۍ تاو د مسائل د ازادي په څپو کې پروګرام کې لملمنو سره څېړو. دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوه د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
دا ساده په سپوږی پروګرام کې په لومړي یو ساعت کې زحمت شي بر استاسو کوربایم بل ساعت زمو همکار ظریف نظر د خبرونه مختوړي. ولسمشر اشرف غنی نن د اختر تر مانځه وروسته په خپل وینا کې ملي ګډون ته اشاره وکړه. دا څرګندونه به سره وور.
د سولې په لومړي ټوب باندې سیاسي اجماع کامل او زر تر سره به تاسو د ملي ګډون شاهدان اوسئ چې د افغانستان مطرح سیاسيون ټول اقشار د مملکت با په یو آواز باندې د یو افغاني سولې چې مالکیت او مدیریت دی موږي او په ګډه انشاءالله تعالی د ټول منطقه او نړۍ اجماع ور باندې جوړ کړو، دا به تاسو شاهدان اوسئ.
شغله حلیمی، له دې ملي ګډون څخه مطلب څه دی؟ کوم نوی پروګرام دی د سولې په برخه کې؟
نوی هلی زلی دی پروگرام نوی نه ما په دا هلی زلی ګړندې شوی دی. زه به دومره وایم چې د تیرو درې ورځو کې د جلتماب رئیس صاحب جمهور او د ښاغلي حکمتیار صاحب ترمنځ ناسته، نن بیا په همدغه رنګه په لمانځه کې د ډاکټر جناب ډاکټر صاحب عبدالله او جناب کرزي صاحب او د جناب محقق صاحب موجودیت او همدارنګه په ټولو روزه کې د ټول سیاسيونو ناسته له جلتماب رئیس صاحب جمهور سره یوې نتیجې ته رسیدلی. هغه دا چې هیڅوک هم د جنگ طرفدار نه دی، هیڅوک هم د سولې مخالف نه دی. البته په څرنګوالي کې فرق شته او دا هغه څه دي چې باید خبرې اترې پی وشي. زه فکر کوم چې د رئیس جمهور له خبرونو مطلب دا ده چې راتلونکي نظام کې به هغه څه چې خلکو ویل او ځانې تحلیلونه کول چې رئیس جمهور یا د قدرت انحصار کړی یا غوړ انحصار وکړي، دا خلکو ته خبر ورکړي نه دي انحصار غوښتونکي نه مې انحصار کړی ده. هر څه چې لرو هغه به په ګډه خورو او په دې کې به دوه اتفاق موجود دي په ملي سطحه او همدارنګه به کوشش کوي چې په بین ملي سطحه دوه اتفاق دا دي چې ټول د جنگ مخالف یو او ټول د سولې طرفدار یو. په څرنګوالي کې به نظرونه مختلف وي او دا هر نظرونه نه دي چې موږ نتیجې ته سره ورسېږي.
مننه حلیمی صاحب. د افغانستان د سولې په ارتباط اغلی نظامی کا چرته لا تاسو دا پښتن وکم، ځینی افغان میرمنې دا تشویش لري چې که د سولې په برخه کې یو جوړ جاړی وشي او افغانان په خپل منځ کې سولې ته ورسی سید چې یو آرامي براشي، لیکن ځینی لاسته راوړنی چې افغانان په تیرو شلو کلونو کې درلودې دا بل لاسته ورکې په تیر بیا د میرمنو د حقونو په برخه کې، په دې برخه کې ستاسو تشویش تر څه ده؟
د دې د ثمانه نظر فکر کړم چې چیرې یو توافق ته د ایراسي د سولې په نامه باندې هغه وخت غوته موږ سولې ویلې شو چې په وکه د افغانستان ټول وګړي ټول طبقات هک نر دي که ځي هک غریب دی که متبر هغه که هر څوک دی باید ټول د حق او حقوق د بشر د حقوق په نامه باندې باید هغه په محتوا باندې باید فیصله وشي او کچېره یو قوي فیصله وشي او دلته هغه جزئیات راشي په کلیات باندې تدبیر شي او کلیات ته یو قوي تعهد ملي او بین المللي منځته راشي، زه فکر کړم چې هغه تشویش چې موږ لیدو هغه به بیا یو ځای پیدا کړی چې موږ د هیڅ تشویش مخه نه وي پاتې. او که چیرې بیا داسې شي چې دا هیڅ ښځو په حقوقو باندې بس ونشي او یو بس فقط د سولې په نامه وشي اخو سولې نشي کېدلی. زه فکر کوم چې دا غته شونه یقینا چې په ځای دي، اما کله چې د مذاکرې په میز باندې کینی هلته خبرې ټول اچول کیږي، په ټولو مسایلو بس کیږي، په لاسته راوړنو بس کیږي، یه او په د ښځو په حقوقو، د نرو په حقوقو، په ټولو د ماشومانو په حقوقو، په دې ټولو بس کیږي. کله چې بس کیږي به حتما دا یو جام منځته رسېږي، چې دا جام بیا کېدلی شي چې ملي او بین المللي تعهدات ورته هغه شي وشي. کوم تعهد دلته موجود نه وي نو واضح خبره ده چې بې تعهد هغه سولان بیا پایدار نه ده. هغه هم
معنی نه ازادي چپو کې پروګرام اوري. په افغانستان کې د اوربند په ارتباط بحث لرو چې د اوربند باید ترخته روس ته هم تمدید شي او کنه. د ټلیفون شمیرې تاسو ته اعلانوم، لوي خبرتیا روس ته تاسو کول شئ چې ازادي رادیو ته زنګ ووهي، خپل نظر له موږ سره شریک کړي. ورلمه خل تاسو هیله کوم چې په لاندو لسن خبري وکړي. د ټلیفون کورنۍ شمیرې مو د 0999 203 1540، بل شمیره د 0998 225 55. دا شمیرې تکراروم، لومړی شمیره 0999 203 1540، بل شمیره د 0998 225 55، او نړیواله شمیره مو د 0042022211240. نړیواله شمیره تکراروم، 0042022211240. او ریدونکو ته مخه کوم، یو اوریدونکو په لاند کې را سره دی، له دوی به واورو. د اوریدونکو تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته څنګه البته به خبرتیا به واخلو. اوریدونکو په لاین کې را سره و، تخنیک همکار وای چې اوریدونکو یې شته را سره، د دوی نظر به واخلم. بله، مهرباني وکړئ.
تاسو بله، سلام علیکم، زه به دوستان بخیر، تاسو مبارک.
مهرباني،
هغه تشکر سلامت بگین، ما یې د بچمان همکاران د دې زری هم څنګه ده هم مبارک میگم، شهر پروانی هستم. وکم چې زه خوشاله مازی کې اینام آت دست کنم طالبا و امیدوار است بایشه همه تو داشت آرسی روز مردم افغانستان، مردم رنجیده افغانستان کنم میکنم. یک کدام گفتنی خواستم هستم، خواست دارم خواست من جنه بودم که ایره و شما و با همکارن تن مبارکی بودم. خدا سوست تشکر از شما.
دیر منه نره تشکر کور ودن چپ خبروانی که مو برخر سر و اخصا و اختر دستاس هم مبارکش. بلا وریدون که تا مخه که اون میره بانیو که آزاری بسپوک پروگرام ده. بله،
سلام ماما، سلام نو نیکی له تاولانه کوم تاسو ته تاسو درنو من منوته
مهرباني
من منونه نه دا پښتنه ده چې من منو دا ول بن خو خدا منګه خو نیم سات له پالم ول بن شانګیرو خو خدا پاکو کی چې دا شي نشي چې دی ول بن په ځای باندې د منګه سلو چنده پنځه چنده واز دا بیر ته واخلي دا چې ول بن به منګه بیا څه کوو منګه وربان والو دی خیر وربان والو دی عمر وربان والو دی سول وربان والو منګ بلا وربان څه کولې دا درې ورځې منګه باندې په خوشحالي خو نه څه د خوښي په خوشحالي کې دی کې او سبا بیا را باندې بمبارونه کېږي په پونه را باندې را وری او دا څنګه وزني منګ نه نه والو ټول نه نه والو نه والو ټول نه نه چې نه نه والو ټول نه نه مرګري نه نه ټول نه شو نه وای چې منګه په منځ کې راو ورږي کې مداخله وکړي چې
منته
وڅم ته یو شو امنیت راولي.
بس معنا نه چې خبرونه کې مبرخره سره وخته د غوس ل کندوز خبر لرو چلته 14 شويره ل اوریدونکو بخښنه غواړم چې د دوی نور ټلیفون نشو اخیسته. په دې برخه کې بل خپل خبريال واورو چې دا 14 چیرته شويره او څه تلفات یې اړولې او کنه. مهرباني،
مننه. زه خپل سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. نن سهار تقریبا یوولس بجې د کندوز ښار دوري سر ښارګوټي کې، دوري سر د ښارګوټي د کندوز مرکز ختیځ لور ته موقعیت لري. د همدغه دوري سر سرک د هوایي ډګر سرک هم همدغه دوري سر ښارګوټي تیر شوی ده. یعنې دغه سیمه ډېره ګڼه ګوڼه وي، دلته پوځیان هم راځي، ملکي وګړي هم راځي، دلته دوکانونه دي سودا وي اخلي. نن یوولس بجې په دغه سیمه کې 14 شوی ده. د 14 لپاره د دوه تنه د یو ماشوم په ګډون وژل شوي دي او 14 تنه نور به د شپږ ماشومانو په ګډون ټپیان شوي دي. د کندوز او زوی روختون یو نو کریوال ډاکټر فهیمه سنزاده رسنوی ته ویل چې د پیکل ځای څخه او زوی روختون ته شپاړس تنه را انتقال شوي دي چې په دې شمېر کې دوه تنه وژل شوي دي او په وژلو کې یو ماشوم دی او یو لوی کس ده او په ټپیانو کې هم شپږ ماشومان او نورې متبقي لوی کسان دي او همدونه د پاخو عمر کسان دي ټپیان دي. دی وایي چې د یو شمېر ټپیانو وضعیت هم نازک ده. په ورته وخت کې د کندز د امنیت قومندانۍ د امنیت امیر حسین قهرمقل هم دغه پیښې تاییدوي خو د پیښې څرنګوالي په اړه څه نه وایي او د دغې پیښې مسؤلیت یا پړه په وسلوالو طالبانو باندې اچوي خو تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو او یا کوم بلې ډلې د دغې پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی.
مننه حلیمی صاحب، که چرته تاسو ته راشو وی خواته اوربند او بل خواته دغه سي چاودني او د افغانستان سیمه چارواکي هم چې هر پیښه وسی وار لوره طالبانو ته لاس نیسی، که چرته حکومت طالبان هر وخت ملامتوي او موضوع هم نوی معلومه شوه، فکر نه کوي چې دا هم ممکن د سولې خبرو منفی تاثیر وکړي؟
اول خود کورونا ته د صبر غوړم او د شهیدانو ته الله جنتونه ورکړي او زخمیان دې خدای تعالی په عاجل جوړ کړي. جناب شیبر صاحب، کله چې میدان د جنگ ګرمي بیا هر څوک پکې لاس غځي، خو مسؤلیت دی چې چای شي چې د جنگ میدان ګرم کړي. تاسو به بلو د جلتوب جمهور رئیس خبرې هم اوریدلې. زه نه وایم چې دا پېښه به حتما طالبانو کړي، شاید نور چا کړي، لا هم وضاحت نشته، لکه تاسو خبریال شي ویلې. ولې موږ باید دغه خلکو د مداخله لار بند کو، باید دې ته زمينه مساعده نکو او دغه د جنگ میدان ګرم نکو. بل اخره که دغه اوربند دوامدار وي او د سوري خبري شروع شي، دواړو طرفونو ته هغه دریم او څلورم او پنځم جهت معلوم شي څوک مداخله کوي یا څوک غواړي چې دغه خبري ورانه کی. زه متيقن یم ځین ډیر د کسان به د لاسونو به غواړي دغه اوربند یا دغه دی اله لقل د اختر درې ورځې آرام تیریدل یا یو په بل باندې حسنینت اعتماد کول دا به خرابوي. بنا ان زه د ما خبره ټول امداده شي، راځي د جنگ میدان سوړ کو څو بیرونی دښمن او یا دریم لاس هم وبېزو.
حلیمی صاحب، په امدی برخه کې چې د جنگ میدان سوړ شي، فکر نه کوي چې په الفاظو ته باید یو څه پام وشي؟ ځینې کسان دا انتقاد کوي چې د حکومت ژبه یو څه ترخه ده. مثلا د لوګر په مرکز پل عالم کې د 12م ټولګي د یو شمیر فارغانو تر وژلو وروسته ستاسو وینا ډیره توند نه و؟
جناب شبر صاحب، دوی هغه طرف مقابل طرف ټول ملت تکفیروي، موږ څوک تکفیر کړی نه دي. اما په دې باندې په ډېر وضاحت وایي چې د مسلمان مرګ د قرآن او د احادیثو د نصوصو په اساس باندې مرګ ناروا ده. موږ شرعي خبره کوو که هغه په تنده لهجه یې، شاید هغه به هغه د ملت درد و زه به په احساساتو کې راوستلی یم. علل اقل زه دغه احساسات د دې نه درک کوم چې زه په ملت دردېدلی یم. که د ما درد دومره زیات وي چې زه احساساتي خبرې کوم، جاني مقابل دی علل اقل دا درد دومره احساس کړي چې په خپل ضمیر کې دې وګوري تر څو د دغو مظلومو له وژلو نه لاس واخلي.
حلیمی صاحب، له تاسو د یو دیني عالم په حساب پوښتنه کوم. تاسو د یو دیني عالم په حساب دا جګړه روا بولی چې فرضاً مقابل لوری وایي چې زه د اسلامي نظام لپاره جګړه کوم، آیا په دین کې دا حق څوک لري مسلمانان چې د یو شرعي نظام چې کوم نظام ته د شرعي وایي د غله خاطر جهاد ته ادامه ورکړي؟
جناب شبر صدا، ډیر اوږد بحث ده. مونږ ته دا جګړه حلال بللای، دا جګړه روا بللای، د جګړې په هغه طرف کې بو. مونږ یو شی باندې ټول اسلامي نړۍ ټول نصوص ټول علما متفق دي چې د مسلمان وزن په هر علت باندې چې د مسلمان وزن بغیر د قصاص او حد نه چې هغه قرآن کې ذکر شوی دي، بځینه بغیر د مسلمان وزن ناروا دي. هر څوک چې جنگ شروع کوي یو خبره. دویمه خبره دا ده چې اسلامي نظام خو هلته به یو چا دعوت کولی، جنگ به کولی یا به جهاد کولی، یو څوک منکر وایي. نه په حکومت کې نه په ملت کې هېڅ وخت هم د اسلامي نظام منکر نه دي، بلکې موجوده نظام یو اسلامي نظام ده. که نواقص پکې لري یا په څرنګوالی باندې خبره کوو، څرنګوالی د دې سبب نه شي کېدلی چې زه ووایم چې اسلام غواړم، ته وایي چې اسلام غواړي. د اسلام د تعریف
پاساس باندې یو بل سره وځي. جناب شیبر صاحب، چې زه هم غواړم کور جوړ کم، ته هم را سره متفق دواړه ورونه یو کور جوړو، خو په نقشه باندې اختلاف ده چې دا نقشه د کور څنګه جوړ کړو. آیا په عقل سره به دې تصور وشي چې ما ته د نقشې په سر باندې سره وځنګي د حال ده چې هدف هم یو د دواړه یو کور جوړو؟ د اسلامي نظام هیڅ مخالف نشته. هر هغه څوک چې د اسلامي نظام مخالف ته غل اسلام نه وځي، ولې د مسلمانانو وزل شي کلمه وایي، هغه روزه نیسي، هغه عبادت کوي، هغه د قبلې ترمنځ کوي، دا شرعي نصوص دي. بناء زه بیا هم دا خبره کوم چې دا بحث ډېر اوږد ده. آی کاش چې څوک دې بحث ته آماده شي او موږ دغه بحث ورسره وکړل شو. موږ د جانب مقابل بغیر له دې نه چې ملت ووژني او موږ ووژني او د جنګ توفک واخلي، د جانب مقابل وزل همدومره د اسلام د مخالفت ګڼو لکه د دغه طرف خلک چې مخالفت ګڼو چې دې طرف وزل کېږي، ځکه هغه طرف مسلمانان دي. موږ د خدای دین په مقابل کې دغه جرأت نه کوو چې څوک تکفیریان کړو، چا ته کافر ووایي، چا ته مرتد ووایي، د دین نه وباسو. یو علما وظیفه دا نه ده چې خلک له دین نه وباسي، یو علما وظیفه دا ده چې خلک دین ته راداوت شي. او موږ دغه جرأت نه کوو، والعیاذ بالله، چې مسلمان ته د دین نه وباسو. التهم د رحیم الله په نوم باندې یو څوک کوشش ځان ته مفتي وایي، هغه په ټول ملت باندې تکفیری ټاپه راغوله. مونږ بیا هم وایي چې هغه باندې تکفیریانو نه یي، مونږ دغه سړی هم که د خدای جل جلاله په احکام او د رسول الله په حدیث باندې له اسلام نه ونوځي، مونږ دی بیا هم کافر نه بولو. بنا ان مونږ دغه جرأت نه کوو، ولې امید هم دا ده چې دوی خپل وجدان کې وګوري، خدای خپل خدای جل جلاله سره محاسبه وکړي، مسلمان ته تکفیر، مسلمان تکفیر نه کی ترڅو چې مسلمان کافر نشي، د مسلمان وزن جایز نه ده.
مننه حلیمی صاحب. البته د حکومت په دغه خبرو باندې چې کله ناکله انتقاد کوي، او یا د طالبانو په خبرو باندې چې په حکومت باندې انتقاد کوي، ځینې کسان هر وخت دا خبره کوي چې باید خبرې نرمي وکړي. په دې برخه کې به بیا هم راشو، خو د اغلی نظامی نظر به واخلو. تاسو څه فکر کوئ؟ په کار نه ده چې د حکومتي چارواکي هم نرمي خبرې وکړي، او طالبان هم سیاسیون عام خلک دې ته وهڅوي چې نور نرمي خبرې وکړي؟ مثلا لدی خبرو سره جوړیږي چې فرضاً د کابل حکومت ته د کابل اداره وایي طالبان، د افغانستان حکومت طالبانو ته توند خبرې کوي. که څه هم حلیمی صاحب خود خپل خبرو په برخه کې وضاحت ورکو، تاسو څه نظر لري؟
ډېر زیاته مننه. کله چې پروسه د سولې شروع کیږي او په هغو کې یو عنوان یوې ادارې ته ورکول کیږي د مصالحې په نامه باندې، دا مطلق د مصالحې شورا ده که هر څه وي. اوس خو موږ د مصالحې د شورا په نامه باندې یو ارګان لرو، عام تام مسؤلیت یې دی چې دا مصالحه وکړه دواړو طرفو ته، او دواړه طرفه دو ته وهڅوي چې دی باید د نرمښت نه په تیره بیا د ژبې نه، که چیرې فرهنګ د سولې موږ ونه لرو، هغه ډېره مشکله ده چې موږ بیا هدف مې د فرهنګ ادبیات دي. که چیرې موږ په ادبیاتو کې د سولې ادبیات په نظر کې نه نیسو، موږ ته ډېره سخته ده چې موږ به بیا ځتي د دوه کړکېچه ووځو. درسته ده، ډېره سخته ده. هغه ځوانان چې په لوګر کې شهیدان شول، زه فکر کوم چې په اوا کې به مرغانو کې ژړلې وي، ځکه ټول مسلمانانو، ټول کنکي ځوانانو. او قسم په خدای دی چې دغه زه دغه ننم په دو اختر نه پوهیم چې ما د کورنۍ را په زړه کې ده، د غرب د کابل غرب را په زړه کې ده، لوګر را په زړه کې. نو کله چې موږ وینو چې درد دی، درد روان دی، ظلم روان دی، مسلمان مژنه د مسلمان په ذریعہ باندې د هیات د اوتمان غټ غټ مولویان دي، شن را پیساب آلمان دي، د سرتور سترګم دي، موږ نه دی ډیر خپوی. اما ول بیا باید د مظلوم اولس قربانی د سیاسي معاملو شي، دا خو به حتما د سوله به وشي، دی به حتما په دو توافق ته ورسی چې په میز سرکینی او دی د تقسیم 50-50 وکا. اما دلته دغه ځوانان چې د موږ قتل کی او موږ بیا هم هغه د مصالحې برخه نادیده نیسو، او مسؤلیت په خپل د مصالحې برخه خپل مسؤلیت نه ادا کیوي، دا کوم بورد نه لري. دا موازی خبره ده چې تاوتریخواله زیاتی وی، کینه زیاتی وی، دواړو طرفو ته کینه زیاتی وی. پس دا مسؤلیت شورای عالی مصالحه یا د مصالحه عالی شورا مسؤلیت دی چې دی باید هغه مصالحه وکړي. مصالحه په دوه معنی، چې اول د خبرو نه باید دی نرم شي،
دوام باید جګړې ډګر باید سوړ شي. دا خبرې یو سوړ جنگ دی یو ګرم جنگ دی، دواړه جنگونه باید ورو ورو هغه شي.
مننه اغلی نسب،
مطلق مسئله د شورا دی. مننه
مننه د سیاسي چارو کتونکو مزامل شنواره هم په خبرونه کې را سره ملګری شو. دوی ته هم شراغلاست وایم، اختر مو مبارک شنواره سب. تاسو څه فکر کوئ چې آیا دا ممکن ده چې د اختر درې ورځې اوربند تمدید شي؟
مننه، سلامات اوسئ تاسو ته او درنو میلمنو ته او ټول اوریدونکو ته سلامونه او اختر مبارکي وایم. په دې هیله چې دغه اختر یو وسیله شي د افغانستان د راتلونکي امن، سولې او خوشحالۍ لپاره. منګه که دغه وګورو په دې وسنی وضعیت کې، دغه اوربند خو یو ښه خبر او خواله دا چې د طالبانو د طرف نه دغه مسله راوچته شوه. بل اوربند پاره کې حکومت دا راوچته کړی و چې منګه اوربند غواړو په اختر کې چې په 2013 کال کې اوتی ځل د طالبانو طرف نه اوچې دا یو مثبت خبره ده. ولی سره د دې چې د هغه په اعلامیه کې یا د هغه د وړاندانو په خبرو کې کومه وګورو، هغه ویلي چې دوی هیڅ اراده نه لري چې دا تمدید کړي. نو په حالت کې چې موږ وګورو چې تمدید چې د افغانستان د ولس لپاره ډیر ښه دی، د افغانانو لپاره ډیر ښه دی، ولی که تمدید نشي بدبختانه بیا هماغه د وینې تویدل دي، هماغه بدبختیان دي. افغان ولس بالخصوص هغه غریبه طبقه ته زیاتره متفق، نو په دې اساس باندې که موږ دې حالاتو ته وګورو، خدای دې وکړي چې دوی په دې وتوانېږي چې دا دوام ورکړي. دې
شنواره صاحب، څه باید وشي په لنډو چې اوربند تمدید شي؟
خبردار چې خبرو ته دوام باید ورکړل شي، ځکه چې دغه مجلس د ترکیه چې او عین وخت کې د قطر دغه مجلس چې دغه زر تر زر دایر شي، تر څو چې توافق په عمومي سطحه باندې ونه شي، زه فکر نه کوم چې دایمي اوربند راشي. نو په دې اساس باندې لازمی دا ده چې یا د ترکیه مجلس او یا عین وخت په قطر کې په دې خبره وشي چې دغه دوامدار اوربند وشي.
مننه شنواره صاحب. له حلیمی صاحب او حلیمی صاحب، د ترکیه غونډه ته له هم افغانستان حکومت هیله مند چې دا غونډه به جوړ شي، ځکه ترکی خو ویلی چې تر اختر وروسته هیله شته چې دا غونډه دایر شي؟
بلې، تاسو په دویمه پوښتنه کې د جلپا رئیس جمهور هغه امیدواري وښودله چې له ځینو هیئتونو سره یې کتلي دي او له ځینو سره یې خبرې کړي دي. لا هم امیدواري شته او بیا هم مایوسه کېږو نه. زه متيقن یم چې په هغه طرف کې هم علما شته، هم عاقلان شته، هم داسې کسان شته چې د ملت په درد و دردېږي او هغوی به هم خپلو مشرانو ته قناعت ورکړي. باوجود دې چې شاید لږ به سخته په دې چې سیاسیون نظامیانو ته قناعت ورکړل شي، ځکه چې هغه حالات ماته معلومیږي، ولی امیدواري تر ډېره په هده پورې شته. او مخکې شنواري صاحب د مذاکراتو په درشل کې د اوربند خبره وکړه. زه متيقن یم انشاء الله الرحمن چې که مذاکرات بلاخره په ترکیه کې من هيشي اسلامي هیواد او معتبر حنفي مذهب معتبر هیواد، الته کې د اوربند خبره د دایمي لپاره ونه شي، نو د طويل المدت اور کم خبره خو به حتما ان شاء الله وشي.
د افغانستان ولسمشر حلیمی صاحب نن د اختر تل منځ وروسته د خبرو وکړه څو ورځې مخکې هم تکرار کړی و چې په طالبانو یې شاخ وکړ چې راشي په یوه لویه جرګه کې سره کښینو. په دې برخه کې دا سر دی و وړاندیز تر حده ده کنه حکومت د موضوع ته یو څه کار هم کړی؟
نه، دلته هدف درې حالات دي. یا به په سیاسي میز ته سره راځي چې سره جوړ شي، یا به مذهبي بحث ته راځي. او موږ تاسو یو ډېر تاریخي قومي عنعنه لرو د جرګې په شکل باندې، یا به جرګې ته راځي. زه فکر کوم چې دا دوه پخوانۍ طرحې چې هم سیاسي میز ته دعوت ورکړل شوی او هم مذهبي میز ته دعوت ورکړل شوی، هغوی په شا شوي دي. یو بل غږ هم و چې هغه د موږ عنعنوي غږ وګ چې راځه د جرګې په حیث باندې سره کینو، جرګمارانو ته کینو. خو د دې به دا معنا یي چې د افغانستان نظام خپل مسؤلیت په درې ډګرونو کې رفع کړی ده. دا چې څوک بیا راځي څوک نه راځي، دا د هغوی مسؤلیت ده.
مننه حلیمی صاحب. اغلی نظامی که لطاسو پشتنه وکم دی خبرونی وقت یو سپ را طوله دو ده یو کم پاته ده، که دی تراشو چی چه باید روشه چی افغانان سولی تا ورسی؟ ده ده جرگی وراندی ستاسو خوشته ده استانبول خونده او کنه کما بله لار هم شته؟
دیر زیت مننه گوری که مکمش خبرو که ویلی دی چه ده جنگ نه ده افغانان و نه افغانان فایل کړی دی، دلته لاسونه شته دي، دلته مداخله شته دي. ما هغه مداخله وایس ګرځېدلې چې نن مو نه شو کړلی چې یو دقیق یو ادرس جوړ کړو او په ادرس باندې سر ټول شو کار پرې وکړو. اما چون پروسه په دوحه کې شروع شوې ده، کانفرنس د هغه میانجیګیري په حساب باندې د استانبول کانفرنس دی چې دا ښه دي، دا کانفرنسونه ډېر مهم دي چې حتما د باید کېږي، ځکه د سیمې هېوادونه د نړۍ هېوادونه نن ټول دې فعالېدلې لري چې دا باید هغه کار کېږي، افغانان په خپلو کاتو کې باید پکېني. اما موږ ته مهمه دا ده چې موږ څه رقم کولی شو چې زر تر زره مشترکه کینو په یوه میز باندې، هغه که زموږ انانې نوې جرګه وي چې طالبان یې ورته قبلي وي، ډېره به ښه وي چې په خپل کات کې راشي، کینو دلته په کابل کې جرګه شي او دا مشکل حل کا، ځکه دواړه طرفه کلمه وي، دواړه طرفه مسلمانان دي، جګړه په څه ده، خو هر څه چې دي باید خبرو باندې څه حل شي. ټوپک په خوله باندې سړی کېدلی یا خبر حل کېدلی، اوس موږ ډېر جرګې جوړې کړې وه او د ټوپک په زور جوړې
کړې.
نو زه فکر کوم چې دغه هغه ټول ادرسونه دي که استفاده ترې وشي د دو وخت نه د مرحله نه اساسه مرحله ده. موږ ته نن زمینه مساعده ده دواړو طرفو ته، هم د دوحه کانفرنس، هم د استانبول کانفرنس او هم جرګه. اما چون شروع په دوحه کې دا باید هغه هم ته مو باید یو جواب واخلو، پس ته مو باید حرکت وکړو چې کومې خاطر افغانستان ته رسو.
بله،
او که بیرته جګړو ډګر
له شینواری صاحب نه به واورم. شینواری صاحب، تاسو څه فکر کوي چې څه باید وشي چې افغانان سولې ته ورسي؟ له کومې لارې؟ له جرګې، د استانبول له غونډې، د دوحه له غونډې، حتی د افغانستان د نن یو غونډه لجرګې پرات؟
خدای دې وکړي چې هغه غونډه چې افغانستان د سولې راولي هغه څه وشي چې په ارزي کې، ولې خواله ادارې کې خپل افغانان په خپل منځو کې کینی، دا بهترینه خبره ده، بهترینه هغه ده. موږ مثال لرو چې د حکومت د حزب اسلامي سره موافقتنامه او په هغه کې نه خارجي ملک او نه بل څوک دخیل او مستقیم مذاکرات او هغه سوله وشو، که عین شکل باندې په همداسي مستقیم که په افغانستان کې جرګه کیږي، ځکه که جرګې خبره موږ کوو خو افغانستان کې وشي او همداسي کار وشي، ولې که هغه ته نه آماده کیږي د استانبول هغه واده چې په دلته مخکیم پیشنهاد کړو چې وس طالبانو آمادګي خو دلې دا کچر تا غن کیږي، قطر اماغل تناسبي مذاکرات کوي، دواړه طرفونه سره بحثونه کوي. د څه کیږي چې په دننه د افغانستان کې لکه حکومت چې مخکیم ورته یو هغه ورکړو پیشنهاد چې هر ولایت په هر دي کې غواړي منګي امنیت نيسو، نو خواله دا ده چې د سولې د لپاره خبرې کې په هر دي کې د مفيدي دي کاري کې یو قدم مخکستل کیږي د افغانستان د آینده لپاره او د افغانستان د تخریب مخانیسي. او خپل وزیر صاحب مخکې ویل، وزیر صاحب حلیمی صاحب دوی په دې پروسې کې ډېر زیات داخل دي، دوی ډېر زیات هغه کې د علماو د طرف نه چې هغه عالمان سره کینی د دواړو طرفونو یو بل ته قناعت وکړي چې ورکه چې وروره دا جنگ بند کړه، ته خو وس که د امریکا په خلاف وي، امریکا درته ویل چې زه وزمه، وس د داخل خپل خلک دی، ولی افغان وژنه کوي د دې مخه ونیسه او په مخ لاسه. نو په دې اساس باندې چې هر یو اسانه وي او هر یو زر تر زره شروع کیږي، حکومت باید په هغه کې ناغیړي ونه کړي او ورته ورمخ کیسي او هغه مذاکرات پر مخ بیسي.
مننه شینواری صاحب. په افغانستان کې درو ته څو دقیقې پاتې دي، 14 دقیقې تقریبا پاتې دي. حلیمی صاحب، په دې حساب باندې د اختر لومړی ورځ په تیرېدو د پاتې شوې دوه ورځې حکومت څه هڅه کوي چې اوربند تمدید شي په دې پاتې دوه ورځو کې، او کنه انتظار دي چې طالبان څه کوي؟
حکومت خو همیشه د خپل ملت د درد او د غوي له اغستون زونه خبر ده او کوشش کوي چې غوي دردونه کم شي. زبا د حکومت یو مسؤول دی او کوچنی مسؤول په حساب باندې دومره وایي چې حکومت به هیڅ کله هم دې ته نه و نه وایي چې یو څوک راغو کې چې موږ د افغانانو وینې نه توی و او دې وتای شي نه خاتمه نه توی کې. هلی ځلې شته، هلی ځلې روان دي، ډېر نیکان هم شته او هغه څوک چې دواړو طرفونو ته خیر غواړي شته په منځ کې چې خبرې کوي، هلی ځلې روان دي. امیدوار چې دغه اوربند تمدید شي، ترسو مو دغا ملت چه دغا دیر وقت الى قبر کندلو بنده او یا پا هم دی زخمیان و دی شهده و پا درملان یا پا دفن که دگیو یو چه ساواخلی او چه دی آرامش ساواخلی کوشش دا در روان ده چه دا تمدید چه. البته بیا هم پا تنگار سروایم که مقابل طرف دی اوربند تمدیدو غواری حکومت به هیچ کنه هم دا نه وایي چې موږ دا تمدید نه کوو او که حکومت ووایي چې دا تمدید نه غواړو یا د درې ورځو په ځای د یو میاشت نه کېږي پنځلس ورځې نه کېږي د افغانستان علما به په ډېره کلکه د هغوی په مقابل کې ودرېږي چې چېرته حکومت نه غواړي. اما موږ متعقین چې همیشه د افغانستان حکومت د علماو غږ ته او د خیر غږ ته همیشه لبیک ویلی ده.
مننه حلیمي صاحب. اغل نظامی، تاسو د یو سیاسي ګوند مشه په صفات باندې له نورو سیاسيونو سره داسې یو څه هڅه کوي او یا مو نیت دی چې په راتلونکو دوو ورځو کې لښتر لشه یو هڅه وکړي تر څو افغانان دې ته وهڅول شي چې اوربند تمدید کړي.
سچ پس لکه ته مخم اعلامی درلودلې غونډم درلودلې خو سه هم هغه خپل هلې ځلې ورته لیرو چې په هر شکل کې دا اوربان باید وغځول شي. تاسو که د مو خبرو ته په حوال کې پام وزه ډېره طرفدار د دوم چې دا اوربان باید وغځول شي او دو اوربان ته هر رقم چې کې لاره باید ورته هواره شي او قناعت حاصل شي د دواړو طرفو. زه فکر کوم په جنګ باندې هیچ میدان نه دی ګټلی تر اوسه په هیڅ تاریخ کې میدان په جنگ نه دی ګټل شوی. اما دلته د بېوزلو په وینو باندې دې فکر کا چې میدان وړلی شي دا نو ډېره خطرناکه خبر ده. دا هېڅ بور نه لري. اما موږ په حیث د سیاسي فعالینو په صفت باندې موږ خپلې غونډې لرلې موږ هلې ځلې لرلې حتی د مخ د دو چې فیصله دوته وشي چې یو اوربان باید په اختر کې وي که نه وي موږ تاکید په همدو چې حتما باید د اختر کې اوربان وشي او دا اوربان به حتما الله پاک وسیله وګرځوي دایمي اوربان ته.
مننه شنواره سب طالبان هم داسې نه وایي چې دوی اوربند نه غواړي لیکن دوی دا وایي چې د خبرو په محال باندې باید په اوربند باندې موافقه وشي او څه پرمختګونه رامنځته شي. څه فکر کوي چې آیا طالبان به له دغو غوښتنو په شا شي د اوربند د تمدید لپاره؟
دلته مسله دا ده چې طالب کله خبره کوي د مذاکراتو دپاره نو په عین وخت کې دلته هماغه خبره راځي چې بیا مذاکراتو کې نه ناست. که چیرته دوی کینی افغانانو سره او خبرې وکړي او دوام خبرو ته ورکړي نو په دې کې هیڅ شک نشته دی چې دغه موافقه رامنځته کیږي او په دې باندې یو توافق ته رسیږي. وخت به ونیسي که زری که روسی خدا به وشي ولې تر څو پورې چې دغه مذاکرات جریان ونه لري دا بیا ناشونی ده. په عین وخت کې دلته داره چې د افغانستان د ولس د طرف نه هم په دې مسالې باندې باید کار وشي. د مشران دي نمائندگان دي د افغانانو خپل افغانان دي مدني جامعه ده سیاسیون دي مخکینی خلک دا ټول باید سره متفق شي په یو اواز طالب ته ووایي او حکومت ته ووایي چې مسله نوره ختمه ده. خارجان ووتل ناتو په وتلو ده امریکا په وتلو ده نور افغانان پاتې کیږي باید خپلو کې سره کینی خپلو کې سره خبرې وکړي او د افغانستان د دې څلوېښت کلنې جګړې دپاره یو داسې پای ته سره ورسیږي چې د افغان ولس پکې ګټي.
مننه شنواره صاحب. حلیمي صاحب محترم که چیرته دې ته راشو افغانان تل دا انتقاد کوي چې پاکستان د افغانستان په چارو کې مداخله کوي. روانه اونۍ د پاکستان جګپوړی پلاوی کابل ته راغی او ولسمشر اشرف غنی هم مخکې په خبرونه کې دې ته اشاره وکړه. نن په خپله وینا کې دې ته اشاره وکړه چې ځینې مثبت خبرې کړې دي. څرنګه په پاکستان باندې د افغانستان د حکومت اعتماد د سولې په برخه کې تر پخوا پیاوړی شوی؟
زه فکر کوم چې د افغانستان حکومت طبیعي خبره ده چې په یو چا به اعتماد کوي ځکه نه غواړي هر هغه لاره هر هغه خبره هر هغه اقتراح یا پیشنهاد چې د افغانستان د سولې لپاره څوک وړاندې کوي حکومت یې نه ردوي. ولو که له هغه طرف نه همیشه هم دروغ ویل شوي همیشه هم بې اعتمادي شوي ولې بیا هم یو قدم هم چې څوک د سولې دپاره وړاندې ګدي د موږ حکومت بې اعتمادي دې دپاره کوي شي کېدای شي دا به په خیر وي. ښه له جزئیاتو نه خو نه یم خبر ولې دومره پوهېږم چې خبرې ښې شوي دي او وعده په دې شوې ده چې د صلحې ګامونه به ګړندي شي او طبیعي خبره ده چې دا جانب مقابل چیرته اوسیږي یا چیرته ناشتی لچا سره به واقع اختیاري شاید په دې ارتباط هم خبرې شوي.
حلیمی صاحب تاسو ویل چې ژمنه شوې ده چې خبرې به مخته لاړې شي، لیکن د افغانستان حکومت په خوا دا خبره کړې و چې پاکستان باید عملی اقدامات وکړي، د عملی اقداماتو ژمنه هم کړې.
ما ویل شي بار بار دغه طرف نه، د پاکستان د حکومت طرف نه، صراحت وایم بار بار وعده سوي دي او بار بار خپل وعده خپل وعده مخالفت کړی دی او هغه وعده کاذب ختلی دي. ولې بیا هم د افغانستان حکومت په دې مکلف ده چې یو امید هم څوک ورګي یا یو قدم هم وړاندې شي، دای باید رد نه کړي، ځکه چې کومنګ ردو بیا به سبا موږ هم د خدای جل جلاله په مقابل کې او هم د ملت په مقابل کې مسؤل یو شي. هلته یو زمينه دي چې وا خیر ده کنه نه وي غلطي سوي وي په سلام وار باندې د خلکو غوښتل شي صداقت او رښتینولي وکړي. ولې لکه په اولو خبرو کې سیمه ویل اوس فضا هوا او دغه پالیسی د منطقي او د نړۍ د هیوادونو دا په تغیرې دوه، نو دا هم دې ته امید ورکوي چې د افغانستان جمهور رئیس یا د افغانستان حکومت د پاکستان په دوه نوې پیشنهادونو یا په نوې وعدو باندې یو څه ناڅه دي باید ورته منتظر شي، رد کوي دینه امیدونه دی وکړي.
مننه حلیمی صاحب. اغلی نظامی د خبرونه ورستیو تر رسیدلی پولانډو کتا سو وایسي چې له حکومت څخه تمه لري له طالبانو څخه
د مود ګور خو نه تمه د سیاسي فعال په ساده د چې هر څومره چې کړل شي باید گذشت ولري او زرت زره په یو اوربان باندې تفاهم ته ورسي، ځکه هیڅ مذاکره بدون د اوربان د مخې ته نشي تللی. که دوی غواړي چې مذاکره وکړو سولې ته حرکت ورکړو، نو اولین قدم د سولې د تعداد خښته اوربان دی. زه مخالفت ډیر نه کړم اما خور کم باندې زه باور نه لرم د خدامانو لری چې زه به تا نه وژنم، خدای نه خواسته علیمی صاحب وژنم یا با علیمی صاحب نه وژنم تا به وژنم. یعنی کوشش باید وشي چې ډیر دقیقه شدت دو خبرې ته ورکړل شي چې سل په سل کې باید هلته اوربان شي چې څو خبرې وکړل شي. په جنگ کې خالوانه ویشل کی خوب دی باید قربان وکړه چې د کینی په کلیاتو په جزئیاتو نه کلیاتو ته ولاړ شي، کله جزئیات مطرح نشي مو په واقعي خبرو ترسیدلای نشو، فیصلې نشو کړلای او د جنگ کوم دوره کم دوام لري. دواړه خاوه دي د افغان ولست غریب ولست په خاطر د فقیر ولست په خاطر باندې د څومره هلې ځلې کړلای شي باید قربان باندې فشار واچوي.
اغله نظامی عادل بهرام نظامی د جمهور غشتون کو د ګن مشه لتا سو مننه کوم د افغانستان د حج او اوقافو ل وزیر شاغلی حلیمی څخه مننه کوم هم درس د سیاسي چارو ل کارپو مزمل شینوار څخه مننه کوم چې په دې خبرونه کې برخه سره واخسته. ل اوریدونکو بخښنه غواړم چې د وخت کمیل خاطر مو نه شوي کولای چې د دوی نظر او د دوی پیغامونه ل میلمنو سره ډیر شریک کړم. البته دا سجرړو په خبرونه کې مونن د اختر په مناسبت د اوریدونکو ډیر خامون شریک کړی دی. بیا مو هم اختر بختور زحمت چې ور اجازه غواړم.
Субтитры сделал DimaTorzok.